کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم پر خپرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار به اخیرانه گزارش تقریبا یو سلواتی کسان ورک دي.
طالبانو د کندهار روزګان لوی لار د ټولو خلکو پر مخ له څو ورځو راهیسې بنده کړې ده. په ترین کوټ کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. په کندهار کې مو د شیدو د پروسس د فابریکې حال اخیسته. په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي تر څو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي.
تر وی بجې او شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان ناور.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لوبړۍ ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې ده. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل عمله د بيدرکه شویو او لسین څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتې دی. والی وای دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرش مرد معلومولو لپاره سیمه ته د سری میاشتې کسان لیږل دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې لچیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامبیشته غزیدلې سړک بند کړی او که هغوی لار خلاص کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیر شپه پر یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایت روغتون ته یو لس نفر زخمیان راوړي او سلاغولو جملې څخه درې تنه ګانول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایت روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وای سمیمی رسنوی ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې پر تالوقان شاري د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله په شاتم بولې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو خواوو پر دغه ښار حمله پلان کړی وي چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي. د اسیر په وینا په وسلوالو نښته کې دیارلس وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د تخار ولایت چارواکو د دریو سرتیرو د ټپی کېدو خبر هم تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتیش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلی چې له موافقې وروسته د طالبانو حمله دوه برابر ډیر شوې او ورسره د ملکی وګړو مرجوبلي ډیر شوې دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډیر کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی وو لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی. تر هغو پوری چې د مهاجرت د ویزې پروسه بشپړیږي د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دیره شي. له دې سره مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګریس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمېر زیاتیږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د 2,000,000,000 په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلیدو لپاره د ولسمشر جو بایدن توشیه یا لاسلیک ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنجشنبه په ورځ تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی 800 ویزې برابرېږي او د دوی د لیژ استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500,000,000 په پام کې نیول شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او تر سل زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وژلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکي لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چا ته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همداراز امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید تر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت و نه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پر لپسې ټیسټ وکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
اسدی راډیو په منځني سپد دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوري. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي. د نورستان ولایتي چارواکو اسدی راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسکونو کسان د وړ مشپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیش په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي دي د دې سیلونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او دوه لوی پلونه هم نړېدلې دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پر سوالو نه دي توانېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمېرې لا زیاتې شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمېرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی وایي تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنې گزارش تقریبا 30 کسانو ورک دي چې په هغه کې د 30 کسانو مړي په هغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړي د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیل کې پیدا شوي. اوس هم د مړو په لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او دوه لوی پلونه نړېدلې دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرک دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم مازیمی ازادي راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوی.
اما په تاسف کې ولسوالی که مسیر عبور و مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولي. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ ګړیتوب یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلي.
له دې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدېش ته غځېدلې سړک بند کړي او کچیرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدېش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خلکو او د لارې د موټروانانو په وینا طالبانو د روزګان کندهار لوی لار بند کړې ده چې خلک له اقتصادي او روغتیا ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې تفصیلي راپور کې مو د سیمې خلک راښخولي.
د اورزګان او قندهار د لیلاري پر سر تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای یا د لارې لتیرو دریو ورځو رئیسی وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو ترڅنګ اوس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده چې خلګي لګنوستوند سره مخامخ کړي دي. په اورزګان ولایت کې د کوچنیو موټرو د تمځای او یا هم د اډي نمائنده جمیروي سازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د لارې د تړل کېدو د خبرداري د لیک او ټلیفون لاري ورکول سویدی. که څه هم د غلار تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو اړ دي چې دوی شپې او یا هم دوی ورځې مزل وکړي. هغه موټر چلوونکي چې اوس پر نورو پر ایلارو تګ راته کوي ازادي راډیو ته ویل چې د جلارې تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دی وای مخکې به کندهار ته پشپژ او یا هم 8 ساعت رسیدل، خو اوس چې عمومي لارې تړل سوي پر پرایي لارو دوی شپې او دوی ورځې مزل کوي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسې وویل د اورزګان او قندهار ترمنځ درې عمومي لارې شتون لري چې دوی عمومي لارې له دې وړاندې هم طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې وې او خلکو د ګرنیګاو او یا هم د درای نور پر لاره تګ راتګ کولی. اوس چې د درای نور او یا هم ګرنیګاو په نوم د اورستی لار هم طالبانو تړلې، ناروغان او مسافر هم لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ولی محمد چې د اورزګان ولایت د پاینوي سیمې اوسیدونکو دي او ناروغ دي ازادي راډیو ته داسې وویل
ما دماغ د مخه کار نه کوي اگر خلک ما پیږي نو دوا ما را غوښه د دوا نه رسیدو نه نه ابستاو تای کیش زنه موږ دا غواړو چې د خدای په روکه د دولت سره غم وکړي د خپل ګټه د لکه خپل د چوکي غم دي پر د مسلمانانو جرحم وکړي پر د مسلمانانو جوه جاړي.
لادی ټول سره سره د یادی لاري تړل کېدو په ترینکوټ شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم څو چند لوري کړی دي. د ترینکوټ شار اوسیدونکو د شکل خو څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سپار په توګه نه کاروي. د دې لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته داسي وویل
عظیم مطلب لاری بندې سوی دی ورور په یو ډبه غوړی په درې لیټر کې 200 کالداري 250 کالداري برابر کړی دی ور سوی دی رازه بارن وغټ دی بي دي 1500 زر ور سوی دی په میټو برام دا غره کم دا ټول شانګران سوی دی ورور لارې دا د ګنګا اولاد د طالبانو مینو نه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړي د غلار د غټو موټرو ده څه دا خوښ کو شروع د مشکلات د ولست ما جوړې د ولست ای حکومت سره اخته ساغه وزن کړ د غټا وزن تی واغه سره پوي
نن سي احمدي په بازار کې دکان سي احمد په خو په وښه واروس مو سات موټر چیرې دی کنده تر سيدي په دابل ورځ ورسې دی و شو ته وګوره مقصد 2 شپې 3 شپې دی په لار باندې چری بیا شان د خېږي یو خو دار امید بل کله شان ورسي لاغه هم په جلار کې مثلا نمبر نه لرو لار دغه رقم د ګور ډبر مثلا کوتلونه دي په سم دغه باندې شان ورسي ته بیا ګر سرسي وي یا د کار وته دي مثلا ګر زیات ډیر نو بیا بل د خوراکي شان په دام جلام دا کېږي مثلا ډیر لوړ د مثلا وټه باغولې کو ګورو په 2500 په شپږ وستا وکالداري کېږي نو دا وازنې لامل دغه دی چې دغه د لارې باندې والي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډاني مسولین هم د یاد لارې تړل کېده تاییدوي د دغه ولایت د پولیسو مشر محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته ویلي چې دی پلان لري یاد لارې بډیر جر د وسلوالو طالبانو لښتون څخه پاک کړي د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري پر داسې مهال د خلکو پر مخ تړل سوی دی چې دغه ولایت پر جګړو او کورونا سربیره سش کال وچکالی هم سخت ځپلې دي
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي په دې کې د پلازمینې ټوکیو د بیړني حالت تمدید او په څلورو نورو ولایتونو کې د بیړني حالت اعلان شامل دی جاپان تیره ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ چې یو نوی ریکارډ بلل کیږي جزئیات په دې راپور کې
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نوې ثبت شوې نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي تمه کېږي چې صدر اعظم یوشی هیتسوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي دا استراري حالت به د اگست تر 1 پورې نافذ وي په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارد مخه بیړنۍ حالت نافذ وو جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه ده د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی جاپان د سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي د څه باندې 200 هیوادونو له 1500 زیات لوبغاړي ورغلي د لوبو د تنظیم کوونکو ورزشي کاروانونو مشرانو روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي د لوبغاړو او د اولمپیک لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 200 پیښو راپور ورکړل شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي
تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د کورونا په اړه اوریدلی شئ چې په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې د کورنۍ پر کوچنیانو څه روحي تاثیرات کوي په کندهار کې عرب شاوخوا 2.5 لک لیټره شیدې ترلاسه کیږي د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولان وای په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس دوی لوی او سلګونه کوچنی فابریکې شته چې د شیدو څخه ډول ډول خوراکي توکي جوړوي په دې اړه پام وکړئ د راپورت
عزت الله په کندهار کې د شیدو د پروسس په فابریکه کې کار کوي هغه وایي هر ورځ له شیدو څخه مستې شلومبې پنیر او نور بیلابیل توکي برابروي د عزت الله په خبره خوشاله دي چې په دغه فابریکه کې ورته د کار زمينه برابر شوی او شاوخوا لزر افغاني معاش تر لاسه کوي.
خوشاله ما چې کار کوم د ویاړ مو لکه شجه جي او مسجد شلومبي جي او پلیور شجه جي مجلرو شرني دغه شي برنج دي پرني ده نو ډیر شان دي خواجه شاموش جوړو تر تقریبا لازر بالا بودی ماش شماش ده خوشتن می ده تجارانو ده دغه خغه ما د کچ ویسی او شه دغه لري هغه باید زمينه برابر کی خل بوته ده داس دغه فابریکه جوړی کی شنور ادا کم کسان چې هغه باید پر کار.
په کندهار کې د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د فابریکې مسول سید بادور سعادت وایي دوی د شیدو څخه ل 15 نیولې ترشل ډول خوراکي توکي جوړوي چې کیفیت یې تر بهرنیو توکو ډیر ښه دی. د سعادت په خبره ل دوی سره په مستقیم ډول په دغه فابریکه کې شاوخوا 50 کسان کار کوي.
د شیدو څخه موږ څو ډول تولیدات جوړو تقریبا 15 رقم دي چې خپل مسجد پیرنیجی زعفرانی شبرنج دی او نور ډول ډول خواږه چې دغه موږ د تازه شیدو څخه پروسس کوو او دا شی په لاس راوړو. دا تولیدات چې نسبت د خارجي توکو په مقابل کې د دې کیفیت ډیر سم دی. موږ سره کارګر سره چې په غیر مستقیم ډول باندې ډیر چې خو فعلا مستقیم کسان چې هغه موږ سره 15 کسان کار کوي.
د کندهار د صنایع خونی مرستيال نعمت الله نعمت وای په کندهار کې د لبنیاتو د پروسس دوه کمپنۍ ست چې یو یې د افغان مالدار او بل یې هم د ملکو په نوم ده چې ملکو هر ورځ د 2000 لیټر شیدو د پروسس ظرفیت لري او افغان مالدار تر 3000 لیټرو ظرفیت لري. د نوموړي په وینا په دغه دوه فابریکو کې تر 1500 ډیر کسان په رسمي ډول کار کوي خو په غیر رسمي ډول له 2000 څخه تر 2500 کسانو ته د کار زمينه برابر شوی.
موږ په کندهار کې د لبنیاتو یا د شیدو د پروسس دوه کمپنۍ لرو لکه افغان مالدار او ملکو چې د افغان مالدار ظرفیت چې دی 3000 لیټر پرې دی روزانه او د ملکو د 3000 لیټر پرې دی روزانه. دغه دوه کمپنۍ په مستقیم ډول باندې تر 500 کسو څخه اضافه کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په غیر مستقیم ډول باندې خو بيخي تقریبا 2500 کسو ته د کار زمينه برابر کړې ده.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وايي په دغه ولایت کې هر ورځ شاوخوا 2000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې د پروسس لپاره دوه لوی او سلګونه کوچني مرکزونه شته. هغه وايي د شیدو د راټولولو لپاره دوی دوه مرکزونه لري او غواړي یو بل مرکز هم جوړ کړي خو د غراس خصوصي سکتور هم په ځینو ولسوالیو کې د شیدو د راټولولو مرکزونه لري خو په وینا یو منظم سیستم نشته چې دغه شیدې د پروسس لپاره راټولې شي. یوازې په شاري سیمو او هغه ولسوالیو کې ستچې شرط نږدې دي.
تقریبا 2000 واخل تر 2000 لیټر شیدو پورې روزانه پروسس کیږي یا مارکیټ ته راځي او همدارنګه دا نه استفاده کیږي. یعنی تولید موږ دلته ډیر زیات لرو خولې یو منظم چینل داسې نشته دی. اگر که په شاري ساحو کې په لندو لسوالو کې چې دی موږ یو څه سیستم لرو د لپاره موږ د شیدو راټولولو مرکزونه دوه دانې جوړ کړی دي. همدارنګه پرایویټ سکتور په دغه کې د شیدو راټولولو هم مرکزونه لري سکالې او دانا جوړو چې په دنو لسوالي کې تر څو چې بزګر او مالدارانو کولای شي خپل لګي لګي شیدیم دغه مرکز ته راوړي د پروسس لپاره.
په ورستي کلونه کې په کندهار کې د عصري مالداري په خاص ډول د غواګانو چرګانو او ماهیانو فارمونو جوړولو ته د خلکو پاملرنه زیاته شوه ده.
ستاسو لا پیغامونو
ګلایم د بدرست ولایت پر سره په تماس کې وروره په بدرست کې ډیره سخت او کجو چې خلک د یو تکل وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ینګونه دي بدبختي دي بیچارهګي دي. موږ راغلم چې یو کورو چارواکو ورسېږي چې بدرست ځبن توجه وکړي بدرست په ډیر بد وضعیت کې یا تر درې کال وروسته یې رد پره ده. خلک ډیر په بد حالات کې دي. مالداري د لاس ورکړې زمینداري د لاس ورکړې اته د خوراک وږه نشته نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي ورور شي نه راځي ودي ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډیر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخت ملت د لاري ازادي کې او غاڼي وخوري بېشي خرج به د بشري ناورین سره مخ کیږي. سلام.
کرونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې مکتب بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې هلته نسته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. په یو جومات کې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړې چې دغه خبره نسته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او کرونا اثر ته کې یقه دې قلنتین وکړي دغه دې ما نظر.
زیاده نشرای د هلمند ولایت نشرای د ولسوالۍ د چغه کړم نړیواله محکمه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سول نشرای کې د نشرای پر نوړ باندې چې هغه مهین سول خالصاله خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی وویل هغه لاسونه دوی ولې چې موږ ما وویل موږ نه سلالرو نه به اجازه کار کوو او دوی سردا چې لبانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کورونا د اثراتو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. کورونا په ماشومان باندې څه تاثیر کوي؟ په تیر بیا له روحي پلوه په دې پروګرام کې به وړاندې واوري. خوست په دمګړی خوست ته ورشو. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې مفت ویشي. خوستی رون اندې دا نوښتای او وای په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغیزمن لار هم دا ده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کارۍ مخدد چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سنبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو د وزنی لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخي کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناندو او دوستانو یې 1500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت څلورلارې کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې لزانونو سره یوړل.
دم د بلبل ملګری سره ټول کړه ملګری کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غوښتم چې موږ کتابونه ټول کړي وو او د بلبل ملګری سره موږ سره ملتیا کړي وو. تقریبا 1500 ټوکه برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز فرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټوکه کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشل.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امین زوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبري کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناک ټولنه بوي. هغه ټولنه ډیره وحسا ټولنه وی چې دی وګړو یا دی وسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې تراسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې تاسوونه چې اوس وخت پر مخ مخ یو غو ایمان زلوري چې وي موږ به دغه بدبختۍ څخه پامن کې پټ شي.
نظام الدین زیاده هو غزوانانو لړل دی چې فکری بنسټ د غړو خوارته کتاب ډلای شوې دی. نو ما وړي وای دا کتاب ولی او ول وسلو ورسته به د دې بنسټ په شان یو بل کستنې مطالعې لپاره ډالې کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندو یم چې دغه شانت نه وخت کړي دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالې ډلۍ کړو او په دغه مانوي ډلۍ مونږ ونزولو او دغه په دغه هغه کې مام برخه واخیسته یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي یوه برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.